اوریدونکو د مشال ریودان نن ورځې د نه ساعت خبرونه په روستۍ غړې کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بهستئ. وخت شوه د 15 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 23 نیټه ده. تاسو ته به خبرونه در اورو، رپورټونه به هم وي او دغه راز په روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره نړیوالو ورځپاڼو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. کولمړی ورزو فرخنده صد ته چې تاسو ته د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوز د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پاکستان پوز وایي په خیبر جنسي او شمالي وزیرستان کې په تازه هوائي بریدونو کې ګڼ مسوال وجلی او آسټریا وایي ښکاری داسي یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعات څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې داوه شوې ده چې نن افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې د پوز جنگي الوتکو د وسلوالو په یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي چې د ځایي وسلوالو تر څنګ پکې غیر ملکي وسلوال اهم شامل دي. پوځي چارواکي زیاتوي د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلې یوه لویه ذخیره هم تباه کړې ده، خو بیا وسلوالو لا په دا سندي ویلی او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی دی. پوځي چارواکي دا هم وایي چې دغه بمباری د ضرب عذاب او خیبر ټو پوځي عملیاتو په ترڅ کې کړی دی. په کراچۍ کې لتر یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله لا هم د خلکو د مړینې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې دغه شمیره اوس د 1200 نه زیاته شوې ده. یوازې پرون د خالی په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایلو او لا هم د کراچۍ په سرکاري او شخصي روغتونونو کې سلګونه اجل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت لا هم ښه نه دی. د ایدي ادارې یو کارکوونکی امان الله بیا وایي
زمنګ مرده خانو ته تر دې د مال نه حسوزيات مړي راول شوی چې ډېرې لواري سوال نو موږ سره د زاید کم وخت لامل موږ دغه مړي یوازې درې سلو ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاور ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 لواري سمړي چې ګرمۍ وجلی ول خاور ته وسپارل.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي په خار کې لا هم د بجلی سخت لوډ شډینګ روان دی. افغان حکومت وایي چې پراتلونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دنه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیون او 1 لک زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې وزارت نشریاتو مشر کبیر حکمل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لږه 8 افغان کمپنیو لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت ډنمارک د امریکا پراختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د آسټریا د خزانه وزیر هانس جورک شیلینګ ویلی له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاری. د آسټریا ورسپانې ډای پریس د شیلینګ له خولې لیکلی چې وایي د ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلی. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه سو وکړی شي د جون میاشتې پر 1 آی ایم ایف ته د 1.6 میلیارد ډالرو قرضه بیرته ورکړي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوی ده دا ریفرنډم به د جولای په 5مه ترسره شي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې مخې ته راغله. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وشاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26مه سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو د دوکانونو سره نږدې شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړه. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې پکې کیږي. دا خبرونه
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې باوري. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټور وي، خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزی لار د پښتنو له سیمو تیر کړل شي نو درې ارب خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
کتاب از منگ پلا را زینو بیا با ده کبایلی سیمو ده افغانستان ده وسط ایشیا سر در اتکی گی او ده طول منطقه سر تلون بیا با ایلا ده ممکن شد. کتاب از تری عرب خلکو تا فیده آرکی.
پس این صبح که ده گرمه لوجه ده ملوش میرا دول سوا تا پرته شوی. حکومت ده کبایلی سیمو ده خلکو لپاره ده کرزو ورکولو ده یوی نوی منصوبی اسکیم شرکولو اعلان کرده او وای نوی کاروبار شرکون که کست با 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافی دي؟
هغوی پوره خندا 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپۍ او چمچي شي اخیستی نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟
او د سواد هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي په سیمه کې د بدامنۍ او امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګرۍ سره تړلو کاروبار کوونکو ته په اربونو روپۍ نقصان رسېدلی.
همدارنګه د بډای سواد باندې خاطیا ارب روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی. او یا د سواد اراده د پېښور حالت یو شنې بیا د چې پوست کم ضرورت دی او د دې موجودي نه پیدا خراب.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان د منصوب بندي پاکي وزیر احسان اقبال وای چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې لیل کې په غربي لارې به په 2 کلونو کې کار مکمل کړي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزی حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسان اقبال وایي د ټولو صوبو خوشاله ساتلو کوشش کوي. نو تفصیل له احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچې د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پورزمه ده. د نوموړي وینا واچې پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لوی دي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به تقریبا 10,000 میگاواټ بجلی په قومي گریډ کې شامل کړي شي. د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندیزه غونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه یې عملي کړي، نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکړي. دویمه دا چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډېره ګټوره ده او د منصوبې مکملېدو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډېره ترقي وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریاز دي چې پاکستان بلوچستان دی، فارغ کې فاټا ده، او پاره کې د کی پی کی کم ساؤتھ رن ڈسٹرکٹ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي، نو کم چې اوریجنل روټ ته په هغه باندې کار وکړي شي او هغه شانتي ډیزاین شي، نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوی دی. چارواکي وایي چې یوازې د خالی پر ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېری روغتیایي حالت ښه نه دی. تفصیل د زبی شبک په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهري ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې د رواني میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جلوهري ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې له وارثه ول. د دغه ادارې یو چارواکي یې مان لا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې له وارثه ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې 3 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده. د شنبې په ورځ مو 23 وارثه مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پر ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړ شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان او افغانستان ځنی سیاستوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د شوي پرمختګ څخه ډیر مطمئن نه دی او دی وای باید چې اسلام آباد د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې لا ډیر مهم رول لوبولی وي. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
افراسیاب خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره د ورلۍ او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو.
د دوو ګاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې لپیچمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آباد یې ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنۍ حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي اوس له دغه هیواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې
د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار او همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل خلاص اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره نه شوي. دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تدمی وړاندې تاسو د سلیم احمد صالح رپورټ اورېدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 500 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې به 500 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو خو تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې نور تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډېر ژر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکي په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل پی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 1,000 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپې او چمچیو شي اخیستی نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟ 50,000 روپۍ خو په پروفیشنل پورې کاغه انجینیر دی خو ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پوره څه خندا کوي دینه بهترینه خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 میلیون روپۍ دې په هغه باندې دیو انډستری کولو کې ته سٹیټ کې کولو کې په هغه خلکو له جوابونه ورکې نو هغه ته بهتري ما په خیر دا آلریډي په پنجاب کې شوې ده دا سیستم دا نه یو کستم پیدا نه داخله شي دا تجربه مخکې نه شوې ده نو دې دوباره څه پاره کوي
مول موزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات داول وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي په قبایلی سیمو کې په هنتون نشته یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي دا نه چې بیا دغه ملک ته یا سرسوخ والا خلک چې کوم دي دغه ته میلاو شي یا خپل فاټه سکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې به دا دی ورکوي خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته میلاو شي او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکې کاروبار هم ته نه شي شروع کوي
دا صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا نوسپان لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځای انتظامیا د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي همدغه وجه ده چې سیمه ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیه په خوښه وي او په نظر یې محفوظ وي په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی غټه کې د مقالې له ملیح امیرزاده وو
ډان رسپانډلی کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي په داسې حال کې خپلواک سارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي رسپانډلی کې فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي رسپانډه د یو سرکاري رپورت په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسيټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یو ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسی ته لاړه یاد پروګرام د وچ ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنا او د فصلونو ریبل شامل دي د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي رسپانډل کې په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته پلیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسی کې په مليخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا او زرو زیات د میوې بوټي موجود وو هم د دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورسپانې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بو نتلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوی وي په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وي چې په 2005 کال کې لپاره مغور سوال شو رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانې د سانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کې چې د لل میکلي پاړه خبر نه وو هغه رسپانې ته ویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتی حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامی غوښتل.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوزونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقوقو اداره عورت فاونډیشن وایي چې پاکستان کې عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. دا په داسې حال کې دا چې نن د خالی په ورځو په پېښور کې یو تن د پیسو په لانجا څلور ښځې وجلې دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه ته وګورو.
پولیس چارواکی وایي د خالی په شپه د پېښور اشنغرې تاڼې په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړې دی. د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پېښې مخې ته راځي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2013 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پېښو کې شاوخوا 8% زیات راغلے دے.
رپورٹڈ کیسز 2014 کا کمپیریزن کرے 13 سرا. نو ڈسپائٹ پولیٹیکل سچویشن انسرٹن ان دی کنٹری سٹیٹسٹکس جو 13 کے 7800 سم تھنگ اور 2014 کے 10000 نمبر برابر کیسز لاڑو دے.
ربیع ہادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت د زیاتې دو وجه سم اسلامی او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځی ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے اور خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس پانے مبنی وا اور ڈیرا خیستہ دل تمنگا دے یو بل سرا دے احترام کو اسی کو قائم ہوا اور ہمارے کرام ہم پہ ڈیر خفا دی وہ دا صورت حال ہوئی زمون زاڑ روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس پانے.
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چپخوا با دا پختنو پٹولنا کے پرخز لاس اچتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو د لږ پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه شي په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېروي. زنانه خپلې طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام لپاره لاس اچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدج بچ کېدو ځکه شرم خو بیا مخکې لیدل پېغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا دے گا کلے کی کلتوری تعلیم دن میں دلار تو بیا اگا اخلاقی کلتفہ دن میں دلار.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وہ اخبلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے ہم جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر باندھے آگوئی اوسا ہو باسی نو آگا دا معشومان کے لیے کلا لوئی گی نو آگوئی کے دیا ہم سو بھائی بغاوت دیا اور بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نہیں تھا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معروی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رز باندھتا سو گورے تو تحفہ بسا اور کہتا سولہ زیاد خلق اگر
دغه ورکی گنج ورکی زمون خو اسباق او سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ورکی مولا د شدت سبق ورکی.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
نمشال لري خبرونه وري لګ شي بکه 15 بجې کیدون کی دی او پر خندا صد هم سټوډیو ترغلی نو راځي چې له غوې د خبرونو لنډي سور.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لارې به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريارانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې داوا شوې ده چې نن افغان پولیس ته نږدې د خبري ایجنسۍ په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو نورو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وجل شوې دي، خو بیا وسوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق شوې. په کراچۍ کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمېره زیاته شوې او چارواکي وایي دغه شمېره د 1200 نه اوښتې چې یوازې پرون د خالي په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایله. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ لپاره د چاپ کار پیل شي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزون اوزي، بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی دی. ټاکل شوې ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیاګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و، د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
اوردونکو دا وا فرخنده سره چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر نړیوال او کورنۍ ریپورټونه لرو. د غرنګي ورځپاڼه ته کتنه هم وی خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستې ریاض مسخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د داعش وسلواله ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جمعات کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حمله په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمنه ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي، لکه څنګه چې تیر ورځو کې د سعودي عرب په دوه جمعاتونو کې حمله شوې وي. او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطي شروع شي. اداري اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدي مودې راسي د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پځې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او که نن داسې ونه شوه نورو پروبا ټول اسلامي ملکونه د ترهګرۍ او ناامنۍ ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضې اهمې فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنګیږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی دپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تېرولو ټولې موقع ورکولی شي. خو که څوک وسله نه دی او جنگ کوي نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې پولیس، اف آی اے، نیب او کسٹم چارواکي به په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کامی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو د مشالډو خبرونه اورئ. د ډیپلومټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي دی چې له هند سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین د رضدا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو بلخواډان رسپانه د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول پاړه په اداره کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو غټې برخې انیس اجمل وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجله لیکي تر میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هسې مخنیوي وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکري طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکري طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هسې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډېر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه ناصره کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریځ لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به نن هم په ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلي د جون تر 30 نیټې پورې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون 30 وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضرب الاجل به لږ تر لږه 2-3 ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکول شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوي باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغو سیاسي پریکړو ته تیار وي زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي، خو دوی ډیر کار په مخ کې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوری ستر مرکچی عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډیرې ستونزمنې او رو مخته ځي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري، ځکه یو شمیر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریز بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپرې کړي دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لرې کیږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لري دي.
دا مشال ریډیو ده.
بهرنی سیلانیان چې د تیونس له تفریحي سیمې ځي په دغه سیمه کې د جمعې په ورځ د یوې حمله شوې وه چې پکې شاوخوا نه دېرش کسانو وژل شوي وو. په عین حال کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې تیونس ته دې نه ځي. نور تفصیل د سلامت صالح په دې رپورټ کې.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل شوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذب سوي چې ژر تر ژره د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په نه ډیر شو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمای او یو آیرلندی شزا شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې، خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تابعه، هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې شوی وای، غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړ شي. دا وای وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانه کړو. خپل کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپل کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یو وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یوه انساني غمیزه بللې ده. دو ویل چې د دې پیښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسی. د بریتانیا تبعه الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړ نه سي. نور نو رخصتي او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کېدل هیڅ معنا نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتي نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. سکول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان امیر لیکي چې د پاکستان د ازادۍ نه وروسته چې چا هم په دغه هیواد کې د اولس د ګټې خبره کړي، نو د دغه هیواد اشرافیا او اسټابلیشمنت پرې د غداري مهر لګولې دي. د مقالې غټې برخې له مجید بابر اورو.
سکرول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1947 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د ازادۍ سره سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکتا کې د ګاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان وو. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی وو او د پاکستان د ازادۍ سره یې په 1947 کال کې پاکستان سره د وفاداری سوګند پورته کړی وو، خو تر مرګ پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویل کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند سند صوبې مشر غلام مرتضا شاه وو. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبې د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی وو او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کال یې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې وو. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونونه هم غدار ګرځول شوي دي. او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د ګرمۍ موسم دی، نو تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانۍ سیمې سوات ته د سیل او وختیری لپاره تلل، خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زاهد خان وایي چې د امنیتي ستونزو اسانتیاو د نشتوالي له کبله سږ کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. تفصیل نور پدی مرکه کیو.
دی وخت کې سواد کې تقریبا 350 غوړوټري فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 غوړې سورنن کار کوي. تو د بده مرغه بنده کې توریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې دا هغه شانه ده څنګه چې په کار دا دغه لوی وجدار چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونه پیش کوي ادانی ادارے رقبل تعاون کی غریب اربوں روپئے پنڈنا دیر پارا ورکو زمنگ حکومت نہ اہل ہے کیا کم پیسے اٹکیری پار راشی پارے بندکار ہوگی نو داخل ہو جنا جس حکم راشی نہ واپس دینا بیا زمنگ اگر این ایک چیز زمین کم آگا پلا چیز بعد غلط اثر پہ باسی اور ابھی دیر تک نپر برداشت کی نظر دی ہو جب آندھی مانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ کې کم کېږي نه هغه ونه شي الټا په هغې اثر کوي او توریزم مونږ په دې سو کالو کې مونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخت پورې مونږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه اخلو دا جون میاشت ده نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2006 نه مخکې 2004 نه مخکې به سواته ته 3,500,000 خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم خو د هغې نه وروسته چېکله دلته امنیټنسي شروع شو او عادات خراب شو نو منگا اندازی متعدد کے سبھی ڈالر وہ نہ کہ منگا دے سے ونی مار بار روپئے میں نقصان رکھے گرے منگا رنگے بڑی سات بانی سات یا ارب روپئے دس سات میں شیر کا نقصان رکھے گرے.
زید خان صاحب دغه چک پوسټ خو دغه سیمه د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی، نو آیا د سره چې کوم سیلګری دغه ته وده ملاویږي او که سیلګری ته نقصان رسیږي؟
نو چیک پوسٹ کو یار من تو خلق جی نہیں ہو چیک پوسٹ ٹھیک ہے نا یا پیخور کے حالات خی یا دسوات حالات پیخور حالات یوں سے چیک پوسٹ کم ضرورت پہ
بیا که چیک پوسټ به له دی د اوسه پر ټول د ځګر په دی باندې ونی پر چیک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې راغه په دی چیک پوسټونه را دي ته اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسی د امنیت لپاره او سو واقعي کی یو هغه مخنیوي کولای شي تو عجیب خبر ده دی په موجود دی ته هم کم ده کې دی کوم پونه دی کم ده چې پوسټ دی هم حالت کې واقعيات کی ټارګټ کړي کی دی نو په دغه ټول اعلان لیکي او تر اوسه پورې دا په سوالو کسانو وجلې شو په معاملہ شي زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو نور جسمره شهیدان شوی دی یا زخمیان دي داغه کسان تر اوسه پورې شي چا ونني ول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودی نه پیدا سره
دا د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان چې ویلی په سیمه کې د بدمنۍ او امنیتي پوسټو له کبله سواد کې له سیلګری سره تړلو کاروبار کوونکو ته په اربونو روپۍ نقصان رسیدلی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه تاسو د مشال رادیو نه د مشال رادیو خبرونه اوریدونکو زو خبر ایجنسی ته ز تاسو ته ما چې د خبر ایجنسی محمد سید افریدی چې د یو کډوال دی او د غرنګې د کډوالۍ ژوند تیروي خو نوموړي دومره مهنت کړی دی چې د لسم په امتحانونو کې یې د پېښور په بورډ کې دویم پوزیشن راغلی دی ولې په ټوله صوبه کې یعنی خیبر پختونخوا کې د محمد سعید افریدی دریم پوزیشن راغلی. له نوموړي سره زموږ خبریال زلان یوسفزی خبرې کړې دي. راځه چې په ګډه ورته وکړو.
نو اول خو چکم دی پوجی اپریشن خو شروع شو 2009 کی خو دین مخ کی 1999 کی زما والد صاحب چکل د شپګو میاشتو ما اچا قتل کړو. نو د دین با چکم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان. نو ما ته مالی مشکلات ډیر زیات شول او د سره مونږ ته کم جانی خطرات هم زیات شول ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و. نو بیا د سره سره مونږ ډیر مشکل مونږ ته ډیر مشکلات را پیښ شول او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره. نو مال مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل لاریم جاری وساتلو ډیر په مشکله باندې او مال د سکالرشپ باندې سکول ویلو او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دی مونږ ما ته سپورټ را کولو زی مطلب اخول ما ته تعلیمی سپورټ هم را کولو مطلب مالی سپورټ یې مال را کولو. نو بیا اپریشن شروع شو چې کوم پیل نو مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو مشکلات نورم زیات کړ او زه بیا یو کال چې کوم دې زکه ما څلورم امتحان ورکړو. نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پریښودو. بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم پېښور ته راغلم او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واغستو. هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي بیا شروع کړو دوباره.
دا یو کال ولې سکول ته نتلې سوالو؟
نو وجه خو ډېرې وي. خو دا چې مو چې کوم دی هلته یو کال چې کله پرشن شروع شو یو کال تر پورې هلته بل دا دی چې هلته د تعلیم څخه خاص سهولیات موجود ځکه چې سکولونه هر څه بند شول. بل په دې هغه کې مونږ چې یاره سکولونه به کلاو شي یا به داسې حالات سازګار جوړ شي خو جوړ نه شول. بل دې سره سره زه په دې باندې هم یېرېدم چې یاره زه کوز لاړ شم کوز ښار ته. نو زه به چې کوم دی د اخراجات دا سپورټ خو بیا نه پز مارو چې کوم دی فیصله وکړه چې نه یاره بس دا بل کال ممس کوا چې کوم دی کوز خار کې بدته اډمیشن والو نو زه دلته راغلم بیا مسکول کې دلته اډمیشن واغس.
نو تعلیمی خرچې څنګه ستا برداشت شو؟
پیله خدا چې زه د خپل چې کوم تعلیمی چې کوم زما غو زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل هغه سبق کې ډیر تکړه ما زه دلته چې راغلم ما چې کوم دی خپل ټول چې کوم چې کوم ټیسټونه دي هغه هم ډیر زبردست سره پاس کړو. ما ډیر ښه ریکارډو خو هغه باوجود چې کوم دی ما خپل پرنسپ چې کوم د سکول چې کوم انتظامیه یو ته ډېر ریکوست وکړو چې ماته د فیس کې څه کنسیشن وکړي. هغه نه بعد زما ورور چې کوم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال راکړې دی او زه ما له ویلي چې راته خپل سکول کنټینیو وساتم. دغه شانتې زما
ورستانه مشر وو هغه هم په سکالرشپ سبق وي باغ سکالرشپ کې به پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ اغستو نو ماته به د خپل سکالرشپ نه پیسې راکولې. خو ما له ویل چې راته تعلیم جاری ساتل دي او په هر صورت باندې ساتل دي کرڅو مونږ ته مشکلات وي کرڅو ته تکالیف موږ به برداشت کوو او زما مور هم چې کوم دی زه فائنینشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدا وی چې تعلیمي خرجات دلته ډېر زیات دي او دې سره سره چې کوم دی موږ دلته رهایش پذیرو دلته پردو کورونو کرایه کورونو کې نو هم خرجات ډېر زیات وو هغه باوجود هم چې کوم دی خپل تعلیم جاري وساتلو په تر ډول باندې مو چې کوم دی بیا د مسکول کې ایڈمیشن واغست تو خپل خرجات مې چې کوم دی سکول جاري ساتلی وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې څه اراده را ده څه کول اراده ده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د څه کول
اول زما فرض ده چې زه خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر پختی خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر ډیر پوتنشل دي په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول اول فایده ده چې هلته د تعلیمي سرګرمیانی وکړي شي
دا محمد سید افریدی هغه ځوان چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسی باړه کې خپل کور کله په 2009 کال کې پریښی وو هغه د لسم په میټریک امتحانونو کې په ټوله خبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی وو او اوس هم په خبر ایجنسی کې پاتې کیږو د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې دوی هم د روجې په میاشت کې د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو کنټرول کولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده دا چې دې کمیټي کار څه دی او په څه ډول باندې خپل فعالیت پر مخ بیايي د فرحات شینواري په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډی کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي
پرایس کمیټه مې جوړه کړې وه هغه کې مو د کندرو دی فروٹ فلا کسبون او دی سبزی والا دا ټول سرکشن وسترو دا غته میو ریټ ټایون کارت هغه باقاعدہ نوټیفایډ کارت په بازار کې نه انشاء الله کې باندې لګي عمل پکېږي ا دې کې مر تقریبا اوس پر 20 پر کسان باندې ولي هغه ته باقاعدہ دوی درې جیل ورکو هغه نه بعد سره پنیشمنت کوو کله او ځای منافي ولا ګول راړي را چې صرف هغه آرډر کمپلایس ته پورا
خو بیا د سیمي او تن شاه رحمان وای چې دې کمیټې ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقله توګه په نرخونو باندې نظر وساتي
په کار دادی چې دا کمیټي چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږ غوخه بچو مخې با 300 روپۍ سر وس په 900 روپۍ و نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه په 350 او اوس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسم اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ پکې زیاتې نشي کړی
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څخه سيزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړې کړې او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوسونکو تاسو ریپورت واورید او زه تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفو یا میډیم ویوز شپږ سوه یوش کې چې کومه ټکنیکی ستونزه وه هغه هواره شوې ده او اوس د خبرونې روستۍ شیبې د نورځ چې ل فرخنده سده روستۍ لړ خبر نور
د پاکستان حکومت وایي د کاشمیر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريارانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تعقوزات په پام کې نیسي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې داوا شوې چې نن افغان بلوچستان ته د خیبر ایجنسی په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وجل شوې دي خو بیا وستوالو لپاره دی اړه سنې دی ویلی او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی په کراچۍ کې لته یوه اونې راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له عمله د ملو شمیرا زیاته شوه چارواکي وایي دغه شمیرا د ټول 100 نه زیاته شوه ده افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه چاپ شي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا وځي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوی ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ یې د شیګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو. وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه او د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه.
دا په پرخندسته چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو د نورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو د ډیو رادیو خبرونې واورئ. خپل قربای سلم ومن او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.